Radio.
شنبه د خبرګولي 25 د جون 15 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر بجو د خبرونه په منځني سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جرالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو له تازه هڅو خبرو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو تر څنګ جګړې زیاتې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره پر ګډو امنیتي ستونزو خبرې وکړې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او د شانګهای غړو هیوادو د سیمې د امنیت لپاره د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه شار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به دې غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادو له مشرانو سره به د کانفرنس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان 20 غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یوه اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروې له شارج د افیر پیر البرت ایساس سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. همدارس ناروې د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي. خلیلزاد لیکلي چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په هڅو کې د ناروې ملاتړ او تجربه ګټه رسولی شي. زلمی خلیلزاد تر اوسه 6 ځله په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره کتلي او د اومې کتنې لپاره هم بحثونه روان دي. هغه د جون په 12 د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او یو شمېر سیاسي مشرانو او د ښځو د شبکې له استازو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 5 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې 2 مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللي دي. جنوبي افریقا هم 3 لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د دې نړیوالو سیالیو کوربه انګلستان پرون د ویسټ انډیز لوبډلې ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادو مشرانو د همکاریو د پراختیا یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. هغوی پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د غونډې په وروستۍ ورځ ټینګار وکړ چې ټول به د سیمې د امنیت د ښه کېدو لپاره کار کوي او همکاري به زیاتوي. د سازمان د دایمي غړیو روسیې، چین، قرغزستان، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو په دې غونډه کې ګډون کړی و او دا اعلامیه د دوی د خبرو نه وروسته خپره شوه. غونډې ته د سازمان د دایمي غړیو هند او پاکستان سرجاسمان هم ورغلي وو. د شانګهای د همکارۍ سازمان نوبتي مشي روسیې ته ورورسېده. د دې سازمان بله غونډه به کال ته په روسیه کې وي. د روسیې د جمهوري ریاست مرستیال یوري اوشاکوف پرون خبریالانو ته وویل چې د شانګهای د همکارۍ سازمان مشرانو د تروریزم او مخدر موادو پر ضد پر مبارزه، اقتصادي پرمختګ او بشري مرستو خبرې وکړې. د روسي چارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلبشتنه پکې ووژل شو د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لوېدو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د مې په 15 نیټه د مسکو په شیرمیتو هوایي ډګر کې غورځېدلې وه. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوي وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پروني راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې. روسي خبر ده چې د مالدووا ډیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د صدراعظم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي. دا څرګندوي چې په مالدووا کې د نوي ائتلافي کابینې او حکومت ترمنځ لانجه د حل په حال کې ده. د مالدووا د ډیموکرات ګوند مرستیال مشر ولادیمیر سیبوتاری پرون د هغه هیواد په پلازمینه شیشیناو کې د دې خبرې اعلان وکړ. هغه وویل چې ډیموکرات ګوند پریکړه کړې چې د سیاسي لانجې د حل لپاره له واک لرې شي. په مالدووا کې د اروپایي اتحادیې د پلویانو ګوند او د روسیې ملاتړ کوونکي سوسیالیست ګوند ائتلاف کړی دی. په مالدووا کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د دې دواړو ګوندونو له ائتلاف سره د ډیموکراتو ګوند مخالفت له څو اونیو راهیسې سیاسي کړکېچ پیدا کړی و. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د شانګهای غړو هیوادو د افغانستان پر سولې ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي بیا پر طالبانو شغ وکړ چې د سولې خبرو ته غاړه کیشته.
The Afghan people demand peace and the Taliban should respect the will of the Afghan people.
بلورته د افغانستان دفاع وزارت د جګړو د زیاتېدو خبر ورکوي.
په هر سویل ساتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې مونږ باندې دي. د سولو ځینې زیات تنه د ویل باندې
په دې خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
پارک فضا چې د ډېره یو آرامه فضا ده او دلته زه کولی شم چې خپل درسونه په ډېر آرام ذهن سره ولولم.
تامدا چې زلمای خلیل زاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د ووم ځل لپاره د سولې خبرې وکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ هڅې زیاتې کړې دي. د سیمې د یو شمېر هیوادو مشرانو پرون او وړمه ورځ د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او د سولې د هڅو ملاتړ یې وکړ. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو د هڅو له زیاتېدو سره جرمني او چین یو بیا را مخکې شوي او ویلي دي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په پیل کې مرسته کولای شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم له خوشبيني ډکې خبرې کړې او د طالبانو له سیاسي استازو سره د اومې کتنې لپاره په قطر ته ځي. خلیلزاد او د طالبانو استازو شپږ واره سره کتلي دي، خو په هغو څلورو مهمو مسلو چې خلیلزاد یې یادونه کړې ورستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشرانو ته وویل موږ د سیاسي حل موندلو لپاره د امریکا تعهد معتبر ګڼو او د سولې په اړه د نړیوالې اجماع جوړولو په خاطر له ټولو خپلو نړیوالو شریکانو سره ضروري هماهنګي لرو، خو ستر پرمختګ د سولې لپاره سیمه ییز اجماع غواړي او همداراز باید د طالبانو پر ملاتړ کوونکو د هغوی د اتقاء مسله حل شي. همدې کنفرانس ته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري.
особого внимания требует положение дел в Афганистане. коллеги здесь
так څنګه چی نور هم کارانو د تویل د افغانستان حالات ته باید جدي پام وسی. افغانان ملي روغ جوړي او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري. د پرنوی غونډې د کوربه هیواد قرغزستان ولسمشر سورنبای جنیبیکوف او د هند صدر اعظم نریندر مودی هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو سره د همکارۍ ټټر وهلی دی. د چین جمهور رئیس د کانفرنس په څنډه کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي او د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز د جون په 14مه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په استول یاداشت کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. الیس ویلز په دې یاداشت کې لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړي او د سخت دریځو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. الیس ویلز لیکلي چې له تروریستي ډلو د پاکستان ملاتړ د منلو وړ نه دی او امریکا په دې اړه جدي دریځ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو د ژمنو ستاینه وکړه. اشرف غنی دا خبره د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې پرون په بشکک کې وکړه. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان مسله ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دې غونډې ته څه وویل؟ د اسرار عالم مومن په راپور کې اور.
سرمشری دیتا په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد یې د هر قسمت ترهګری غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي.
دا اخر ومنل شو چې افغان جنگ پوځي حل نه لري. پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني سولې او جوړجاړي بشپړ ملاتړ کوي. دا د ټولو شریک ذمہواري ده او موږ په دې لړ کې د چین، روسیې او د افغانستان نشتې ګاونډیانو هیوادونو د مثبت حالو ځلو ستاینه کوو.
The positive contributions being made by China, Russia and Afghanistan's immediate neighbors.
بل لورته د افغانستان د سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د ناتو تو جکپوره ملکی استازی وای چې طالبان باید د سولې لپاره د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو په برخه کې ټول وړاندیزونه رد کړي دي. د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی تیر اونۍ په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرو تکشینی. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړي ملکی استازی نیکولاس کی له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني ډیالوګ تکینی. ښاغلی کی دا څرګندونې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له مرکزی قرارګاه څخه د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي له دې لیدنې وروسته په یو تصویري پیغام کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي.
افغانان
سولا غواړي. افغانان د تشدد د پیښو کمیدل غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. ښاغلی کی زیاتوي چې د ناتو غړي او شریکان د افغانستان له حکومت او خلکو سره نږدې همکاري کوي څو په دې هیواد کې د دوامداره سولې امکان برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د جون په 15 نیټه په بروکسل کې وو او له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. له دې لیدنې وروسته ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناتو یو څلوېښت غړي او شریکان د ښاغلی خلیل زاد د هڅو ملاتړ کوي. خلیل زاد تر اوسه په شپږو پړاوونو کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي خو په دې ټولو خبرو کې د افغان حکومت ځای تشو. همدارس دوه ځله په مسکو کې په بین الافغاني خبرو کې هم د افغان حکومت استازو ګډون نه درلود. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. د ناتو ملکی استازي په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم کړې ده چې په افغانستان کې له څلوېښت کاله جګړې وروسته اوس د سولې لپاره تر ټولو مناسب وخت را رسېدلی. نیکولاس کی د روژې په مبارکه میاشت کې مزار شریف ته د سفر پر مهال ویلي و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د روژې تر پایه او یا له هغه لنډه موده وروسته پیل شي. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی د غوښتنو د منل کېدو تر وخته جګړه دوام وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. د ساجر ډو په روان خبري مجله کې به وړاندې د جګړو حال هم درکو. د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو خبر ورکوي او د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې یو شمېر ملکیان له طالبانو او حکومت غواړي چې د ملکیانو مرجوب لته پام وکړي او ملکیانو ته پام وکړي تر څو دوی ته مرجوب لوانوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري د ازادي راډیو د خبرونو په ترس کې له دوو تر څلورو پوري ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د افغانیو پر ځای پر بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې پر علتونو او دغه راست د کرنیزو حاصلاتو پر ډیرې دوه بازار موندنې خبرې کیږي. د خبرونې وخت په یاد لري د ماسپښین له دوو تر څلورو بجو پورې، او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې هم تاسو ته اعلان کړو. و بجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې په وړاندې د امریکا د خاصو ځواکونو مبارزه سخته او له اندېښنو سره مل ده. په دوام کې راغلي دوه کاله مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو د 2018 کال تر پایه به داعش په بشپړه توګه د افغانستان له کلیوالي سیمو له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونه همدا میاشت د افغانستان په ختیځ کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره په جنګ وو او د جنګ د پای ته رسېدو نښه نه لیدل کېږي. نیویارک ټایمز خپل خبریال ننګرهار ته لیږلی او د هغه او ځینو امریکایي چارواکو په حواله یې لیکلي چې د داعش حضور زیات شوی او جلب او جذب تر مرګ ژوبلو زیات دی. مخکې د امریکا یو استخباراتي چارواکي ویلي و د اسلامي دولت تروریستي ډله لویدیز له افغانستانه ګواښي. نیویارک ټایمز د دغه مقام د نوم په نه اخیستلو لیکلي کابل کې د داعش وروستي بریدونه ښکاروي چې دا ډله کولی شي پر امریکا، متحده ایالتونو او اروپایي هیوادونو برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي هم ویلي و په افغانستان داعش ډله پر امریکا د برید لیوالتیا لري او عملیاتونو دا ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي. نیویارک ټایمز لیکي داعش په افغانستان کې که څه هم د دې ډلې د مشرانو لخوا له منځني ختیځه تمویلیږي، خو د سیمې له خلکو پیسې اخلي او له ناقانونه لارو د مخدره موادو په قاچاق او د طبیعي زیرمو په رایستلو عواید ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې اوس وخت د داعش ډلې تر 3000 جنګیالي په افغانستان کې حضور ولري. د یوې افغان قابلې لپاره د ښځو د ژوند ژغورل په دایمي علاقې بدل شوی. کریسچن ساینس مانیټور خبرونې د یوې افغان قابلې فیروزه مشتری د ژوند په اړه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي د طالبانو په وخت کې فیروزه د 12 کلونو وه او له دې چې هغه وخت ښځې له نارینه پرته بهر نشوي تللی، دې د هلکانو په جامه کې یوه بارداره ښځه چې د دوی وارې د مرستې لپاره ورټاکولی وو تر روغتونه ورسوله. ښځې د خپل زوی نوم فیروز کېښود. کریسچن ساینس مانیټور لیکي فیروزې له هماغه وخته د بارداره ښځو د لاسنیوي علاقه پیدا کړه. فیروزه مشتری اوس د لومړۍ میرمنې رولاغنی سلاکاره ده. دې په 2003 کال کې د قابلګۍ درسونه خلاص کړل او ډیر وخت د نورو دایو یا قابلو پر روزلو بوخته وه. د طالبانو تر پرځېدو وروسته یوازې 416 قابلګانې فعال وې او اوس دا شمېر 15,000 کسانو ته رسېدلی. کریسچن ساینس مانیټور لیکلي د زیږون په وخت د افغان میرمنو د مړینې شمېر په 100,000 کې له 1400 نه اوس 800 ته راښکته شوی او د ځینو راپورونو په اساس ان 400 ته. د فیروزه یوې پخوانۍ شاګردې او د افغان قابلګانو د 3000 کسیز انجمن رئیس مرسل موسوي کریسچن ساینس مانیټور ته ویلي، کله چې فیروزه مشتری ګورو ټول تشویقیږو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو. کریسچن ساینس مانیټور لیکي دا د فیروزې هڅې وې چې د قابلګانو خبره د کابینې تر مجلس ورسوله او د افغانستان د قابلګانو لومړنی شورا پرانستل شوه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د طالبانو مرژوبله په بېساري ډول لوړه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره یې عملیات زیات کړي. فیروزه عزیزی له کابله راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو 24 ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه مونږ په هر 24 ساعتو کې د لسو 12 په منځ کې مونږ عملیات لرو. اوسط زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دی په هر 24 ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې مونږ روانې دي، د سلو ځینې زیات تنان به له منځه ځي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته غیدا ردبی وایي چې په ورځني ډول له 10 تر 15 طالبان ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرفه هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارس وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورات بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کښاله دي د سولې ایزو خبرو لارې حل کړي.
بیا هم د امنیت په ارتباط د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې چې نشتې دوی اونۍ مخکې افغان ځواکونو له طالبانو ونیوله نشتې شوې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې له اوږدې مودې راهیسې له جګړو ستړي شوي دي له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی خواجه عمري ولسوالۍ اوسېدونکي د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ولسي وګړو له وژل کېدو شکایت کوي. دوی وایي د جمعې په ورځ د غرمې وروسته هم د امنیتي ځواکونو له لورې د کاریز پر کلي د توغول سوو هوانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسانو ته مرژوبلا اوښتې وه. دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر ناوخته یې د دوو تنو مړي د احتجاج په توګه د ولایت مخې ته راوړي وو. دا دغه احتجاج کوونکو له جملې څخه نذیر احمد ازادي راډیو ته وویل لا څومره دې څخه په سختو جګړو او مشکلاتو کې ژوند کوي.
فقط خونوي مور میزنه دولت
فومید دی وای دولت څومره کورونه ولې هر ورځ یو دوه کس ولسی وګړي وجل کیږي، کښتونه متباسل غواوی او مالونه ممړ کیږي، خلک ټول د شپې له مخې له مالونو سره په ګمبتو کې وېد کیږي، ټول خلک پر رواني ناروغي او اخته دي. نن دا د زموږ د کړي دوه نفر وجل سوي او درې نور ټپیان دي. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو ماشوم دی. مالک چې د دغه وژل سو کسانو ترڅنګ ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل هم د طالبان او هم د دولت د عامو خلکو له کورنو څخه جګړه یو لورته یوسي. دی وایي هغه ورځ مې په کور کې هوان ولګېد، ښځه مې ټپې سوه، غوا مې مرداره سوه، ماشومان مو بې حاله دي. نن اتمه ورځ د سرپسې جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو بیرغونه په سترګو ویني، هغه نه ولي خو غریب او بیچاره پکې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولسوالۍ له شاوخوا یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ له طالبانو بېرته ونیوله، خو د سیمې خلک وایي یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه میشت او شاوخوا ساحې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډیری وخت پکې جګړې روانې وي. که څه هم چې د سیمې خلک د دغه وژل سوو کسانو پړه پر امنیتي ځواکونه ورتپي، خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولت نظر هم ترلاسه کړو، بریالي نسبو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو عمومي منشي د عمان په خلیج کې پر دوو بیړیو چې د تیلو د لیږدولو کاروبار کاوه د حملې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو عمومي منشي همدارس د واشنگتن او تهران ترمنځ د جوړجاړي لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. واشنگتن د دغو دوو بیړیو په برید کې تهران په لاس لرلو تورن کړی. جزئیات ته فرشتې جلال زید پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د عمان په خلیج کې د تیلو د انتقال پر دوو بیړیو د حملې په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا حمله د جون په 14مه شوې ده. انتونیو ګوتریش ویلي چې د دې مسلې حقیقت باید معلوم سي او عاملان یې باید وپیژندل سي. د امریکا متحدو ایالاتو د چهارشنبه د ورځې د حملې مسؤلیت پر ایران ور اړولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه د امریکا له فاکس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې ایران ته به اجازه ور نه کړي چې د هرمز تنګی چې د تیلو د لیږدولو او را لیږدولو لپاره ډیر مهم دی بند کړي. ایران پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکېج له زیاتېدو سره په یوه وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې که امریکا او ایران موافقه وکړي د لانجې د هوارې لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ګوتریش ویلي چې اوسمهال د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکېج د کمولو لپاره یو میکانیزم نه ویني. د رویټرز خبري اژانس په حواله ایران او د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د جګړې پیل نه غواړي، خو دواړو هیوادونو د لانجې د حل او په مخامخ شخړه کې د ښکېلېدو د مخنیوي لپاره چندان هڅې هم نه دي کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نننۍ نړۍ په فارس خلیج کې د بحران د زغملو توان نه لري. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشري روزمري د کارلو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او په دې اړه له مختلفو کسانو سره خبرې وکړې. هغه د غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ملګرو ملتونو د ویان په حواله انټونیو ګوتریش په فارس خلیج کې د روانو سیاسي او امنیتي پرمختګونو په تړاو له بیلابیلو ښکېلو هیوادونو سره خبرې کوي. د انټونیو ګوتریش غوښتنه دا ده چې په دې سیمه کې د هر ډول بحران د پیښېدو مخنیوی وسي.
لاند خبرونه د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره پرون پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. دا خبرې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په کابل کې د ناروې له شارج د افیر پیر البرت ایساس سره وکتل. خلیل زاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا له کرکټ لوبډلې سره په نړیوال جام کې مسابقه کوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادو مشرانو د همکاریو د پراختیا یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
لکه څنګه چې زه ګورم ته په یو پارک کې ناسته یې، کتابونه هم در سره دي، دلته د څه د پاره راغلی؟
دلته راغلی یم په دې خاطر چې دا د پارک فضا چې د ډېره یو آرامه فضا ده او دلته زه کولی شم چې خپل درسونه په ډېر آرام ذهن سره ولولم. په دې خاطر چې په کور کې ځینې مشکلات دي، لکه ډېر زیات سر و صدا ده او یا نور مشکلات دي چې نشم کولی هلته په آرام ذهن باندې خپل درس وایم، نو په دې خاطر زه پارک ته راځم او دلته خپل درسونه. خو اوس د چرنیما امتحانونه رانږدې دي، د دې په خاطر هم